پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو متحده ایالاتونو له ښځو سره د چار چلن په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې یې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. ښاغلی بلینکن وویل له څه باندې یو کال راهیسې افغانستان د نړۍ یوازینی بد مثال دی چې د شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځیو ته د تللو محرومې شوې دي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماته وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقونو د شورا د 14 انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایو ورکولو پر مهال افغانستان، جنوبي کوریا، بنګلادیش او مالدیف د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه. په پایله کې بنګلادیش د 1600 رایو، مالدیف د 1450 رایو، ویتنام د 1550 رایو او قرغزستان د 1620 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول. خو جنوبي کوریا د 1320 رایو او افغانستان د 12 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. خو د هغوی د ملاتړ د دوام ژمنه یې ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د نړۍ پر وو لویو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي. ښاغلی زلنسکی د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د اوکراین پر ښارونو د روسیې د خونړیو توغندیو حملو په دوهمه ورځ چې لږ تر لږه 19 کسان یو وژل د جیو ډلې آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل د روسیې د تیلو او ګازو د صادراتو د بایو لپاره باید یو نهایي حد وټاکل شي. او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 50 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیه وایي چې درې تنه د اوکراین او یو د ارمنستان وګړی دی. د روسیه او له روسیې سره د الحاق شوي کریمیا ټاپو وزمې ترمنځ د غځېدلې پله پر سر د شنبې په ورځ چاودنه وشوه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر طالبانو د امریکا له سفری بندیزونو وروسته د افغان ښځو لپاره د دوی استازي وایي طالبان تر هغو پر رسمیت نه پیژندل کیږي چې پر ښځو محدودیتونه لري نه کړي. دا ډول فشارونه به د ښځو د کار او تعلیم په اړه د طالبانو تګلارې بدلې کړي. په دې اړه د ښځو له یوې فعالې سره خبرې کوو. د نورستان په دوو ولسوالیو کې کولرا ناروغي خپره شوې.
کم دیش و برگی مطال لسوالوی که کلورا مرز هم شویده و دی زیاد خلق دی مرز هم اخته شویده که چه کسان مرشوی هم دی.
پا جنوبی ولایتونو که برما یا جوار چاگان دیر شویده دیگو چاگانو تا ماشومان ولی لویگی پا دیاره یا تفصیلی راپور هم در تلرو.
خلک خو سش کال وچکلی دی دا دوه درې کاله کېږي چې وچکلي راغلی ده. خلک ډېر اړتیا ورته لري. ډېر خلک موږ ته وایي پر دغه برمه ولاړ دي. موږ ته درې څلور کسه راغلي دي چې موږ ته برمه راووخي.
د روسیې د اټومي وسلو په اړه مو د جو بایډن له نویو څرګندونو هم خبرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا اميري وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول دنجونو او ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړي. نو موړې دا خبره داسې مهال کوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت پر هغو چارواکو یې تازه بندیزونه لګولي چې پر ښځو لګول شوو محدودیتونو کې لاس لري. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤله هیدربار پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي دا فشارونه او بندیزونه طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر حقوقو طالب چارواکو چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړې دي د ویزو بندیزونه ولګول، د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې مراتب وي. هغې پر خپل ټویټر لیکلي دي طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدلی نه شي او دا د مخکې تګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې پرون وه په اشارې ویلي دي چې نړۍ د افغان زړورو نجونو تر څنګ ولاړه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د طالبانو حکومت په اوسنیو او مخکینیو غړو یې تازه بندیزونه لګولي دي. د دې بندیزونو له لګېدو وروسته په طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په هغو کسانو دا بندیزونه لګول شوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له پلو حقونو محرومی کړی دي، خو نمونه نه دی اخیستل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو ترڅنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هی دربار په طالبانو د فشارونو او بندیزونو هرکلی کوي او وایي د فشارونو او بندیزونو طالبانو ته دا پیغام رسوي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې نور د منلو نه دي.
دا په عموم کې یو ښه خبر دی او دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې طالبانو ته یو واضح پیغام ورسوي چې له بشري حقونو سرغړونې یې د منلو نه دي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقض له امله دوی باید مجازات شي. اوس مهال په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ډېرې سرغړونې په افغانستان کې کیږي او دې کړکیچ ته د نړیوالې ټولنې اوسنۍ دریځ بسنه نه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې په عموم کې او له هیوادونو په ځانګړې توګه د یو ګډ اقدام تمه لرو.
په طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه د ښځو د حقونو فعال او د افغان ښځو شبکې د رهبری شورا غړي شمایل زاري وایي تر دې مخکې هم ورته بندیزونه لګول شوي خو پایله یې نه درلوده. اغلی زاري وایي که نړیواله ټولنه غواړي چې ټول افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکړل شي باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په نظر ما تا وخت
زما په نظر تر غو پورې چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو په وړاندې جدي اقدام ونه کړي دا محدودیتونه چندان تاثیر نه لري. هغه وخت به تاثیر ولري چې دوی د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او د جدي او متحدانه اقداماتو په لړ کې د افغانانو له حقوقونو دفاع وکړي.
لازده کړو او نورو بنسټیزو حقونو د ښځو د محرومولو په خاطر په طالبانو داسې مهال بندیزونه لګول کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه اقدام په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتل خو په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او ښځې په ډېرو برخو کې له کاره منع شوي. دغه شانې حجاب هم پرې اجباري کړی خو له نړیوالو فشارونو سره هم طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او ښځو ته د کار د حق تر څنګ نور حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
و موردل چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نشي کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی نوي کړی. دا څرګندونې او پرله پسې اندېښنې په څه معنا د تحلیل لپاره یې د ښځو او بشري حقونو فعال قمر نیازی د محل سټډیو ته وصل ده. میرمن نیازی ستړي مشي له تاسو به واورو چې پر یو شمیر طالبانو چې د امریکا په باور پر ښځو محدودیتونو کې شامل دي سفری بندیزونه به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د ساز درادو د لارې ټول یو ادوالو ته وړاندې کوم او په کل کې دغه بندیزونه دغه محدودیتونه چې طالبانو وضع کړی دي دا د بشر د حقونو خلاف ده او پایلې ډیر سخت دي. ډیر زمونږ خواندي د مشکلاتو د ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې په دغه څلور لسیزه کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي هغوی سفر ته نه شي کولای د ضرورت پر اساس باندې. فرض مثال که یو کس زی پاکستان ته ویزا اخلي د تداوی لپاره زی یا ایران ته زی خپل د اولادونو د کتل لپاره اولادونه یال ته په ایران کې دي دا غوي کتو ته زی نو باید بل څوک د سان سره کرایه ونیسي چې محرم وشي هغه ورته نو د دې کس په دو چنده مصرف راسي ورماندې. یو بل دا چې هغه په هغه کس به څه اعتماد وی چې هغه د دې سره زی ولی اغه محدودیتونه ولګول شي چې من حیث د یو افغان من حیث د یو مسلمان مونږ په هغه کې ځان راحت نه احساسو ولی داس یو محدودیت را باندې ولګي نو دا ډیره سخت پایله لري او په کل کې په مجموع کې دا ټول اغه حسرات لري اغه اغیز لري چې بشر نور هم متضرره کیږي
خصوص خزي ما پوښتنه دا و چې اوس تازه پر طالبانو امریکا سفری محدودیتونه وضع کړي دي بندیزونه پر لګولې دي د ویزې په هغو کسانو باندې چې د امریکا په باور یا په هغو طالب مشرانو باندې چې دوی د ښځو په وړاندې په سختو پالیسیو یا تګلارو جوړولو کې لاس لري پر طالبانو د امریکا دا ډول بندیزونه او فشارونه به څه اغیز وکړي
دا ډیر ښه اغیز لري ای کاش ډیر په خو د اقدام امریکا کړی وای په دې باندې مونږ د دې وبخیت چې ما تاسو پختنه صحیح نه واخیستې په دې باندې مونږ د دې د دې اقدام ارکلیکو ابر قدرت د امریکا هرڅه کولای شي او په زمين کې د افغانستان په ایسا کې هغه افغانستان هغه امریکا هغه ملک ده چې هرڅه د طالبانو سره پر طالبانو باندې ومنل لکه د افغانانو سره په مذاکره میز باندې کله طالبان حاضر و چې کینی مونږ امریکا او چازری کړل کې نستلو ته بیا اخیری فیصله هم د امریکا سره وشو تعهد د سوله د امریکا سره وشو چې د افغان دولت سره په هغه وخت کې ونه شو د امریکا سره وشو نو امریکا ډیر ستر رول لوبولای سي او دا خو اقدام چې دی وکړل مګر بیا هم دغه بندیزونه دي دوامدار سي دا بندیزونه دي د سي یو جدي او عملی اقدام وسی چې ترڅو چې افغان مرمن خپل حق او حقوق ته ورسیږي او هغه دې ته مجبور سي چې د افغان مرمن حقوق
قوقورت
احترام
وکړنه وای وکړه
دا زما په نظر زه دې پریکړه ارکلی کوم ډیر خپ پریکړه سویده
طالبان بیا د خزو حقونه کورنۍ مسله بولی وای خزو ته لازم حقونه ورکړي هم دي تاسو له دې خبرو سره موافق یی د طالبانو
په سلو کې 15% ورسره موافق نه يم کوم حقونه درا کړی دي د مکتب دروازې درا باندې بند کړی دي د کار دي بیکار کړم په سفر دي محدودیتونه راته ولګول چې به محرمه سفر نه سکولای ټول دروازې درا باندې بند کړی دي کوم حقونه درا ترا کړی دي ته مې ربانی وکړه د میراث حق دینه درا کړی دي میراث پر حق باندې ورور پورت خپل خورې مړه کړل تاسو وکړه څه اقدام دی وکړه آیا د غیلمن ولایت کې تاسو اوریدلې دوه میاشتې مخکې ورور پورت خورې خپل د میراث حق ورشتنه کړو خپل خورې وجلې و کمپل کې توکړې
او کوم ځای ورته ولایو انفرادي پیخه به وکنه د میراث پاړه خو د طالبانو مشر یو فرمان هم ورک چې میاشتې وړاندې ډېر زیات زما په ذهن کې نسته په هر حال طالبان څه ډول د نړیوالو قناعت حاصلول شي میرمن نیازی
طالبان د نړیوال قناعت په هغه صورت کې ترلاسه کولای شي چې د افغانستان ټول ادباو حقوق ته پاملرنه وکړي په کل کې بل خصوص د خزو حقونو ته ځکه چې خزي د ټولنې نمایي برخه تشکیلوي خزي په دې ټولنې کې د ټولنې په جوړښت کې ستر رول لوبولای شي د ټولنې په پرمختګ کې خزي رول لوبولای شي او رول لوبولای دا ثابت ده چې افغان مرمنې تر هیڅ مرمنې د نړۍ کمې نه بلکې اضافه هم دی په زیار او زحمت او تعلیم او په هر څه سنبال دي ځانونه رسول دي لا غواړي چې نور هم ځان ورسوي لا غواړي چې نور هم په پرمختګ کې خپل دیوات په پرمختګ کې برخه واخلي نسبت په نارینه او ته د خزو زکاوات د خزو تراهم د خزو سلی رحمي د خزو مهرباني د خزو فعالیت هر څه اضافه ده ولې نو ندیده نیول کیږي نو هغه وخت چې دوی دغه حقونو ته احترام وکړي نادیده ونه نیسي او نور اقلیتونو ته هم نور قومونه هم په افغانستان کې سته هغوی ته هم احترام وکړي په کل کې نو دلته کېدای شي چې نړیوال دوی ته د دوی رسمیت پیژندنه ده هر څه چې ده هغه ته دوی ورته احترام قایل سي ولو چې که داسې روان دي لکه چې دوی اوس روان دي او فقط داوا کوي چې موږ هر څه کړي دي دا غلطه خبره ده دا
په سره
یو فیصد منم
ډیر مننه د خزو او بشري حقوقو فعال قمر نیازی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سمو خاګله ازادۍ رادیو نه اوریده نورستان په دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال کې د کولرا ساري ناروغي خبره شوې چې د خلکو په خبره په سلګونو کسان پرې اخته شوي او یو شمېر کسان ترې مړ شوي هم دي ځایي اوسیدونکو د درملو او روغتیاي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي
د نورستان د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکو او قومي مشر امیر خان چې خپل د کولورا ناروغي راګر کړي وای ناروغي په ډیره چټکۍ سره له یو کلی بل تخپریږي خو د ډاکټرانو او درملو درک نه لګیږي.
برګی مټال ولسوالۍ د کولورا یو نوی څپې نوی حمله سره مواجه دي او دا مرز ورز پر ورځ واده کوي. اول کې تقریبا نیکموک برګی مټال مرکز شوبیو لفسای او دغه مرز دی کلی کې پیدا شو او اوس ورځ پر ورځ دا واده کوي نور قرا او قصبات ته او دا مخ په زیاتی دورې لہذا امارت اسلامی صحت مسؤلین خصوصا ریاست صحت عامه او همکار مؤسساتو نه موږ جدي خواهش او هیله کوو چې او عاجل قدم واخلي ترڅو دا خلک دغه مهلک مرض نه او خپل ځان وژغوري.
په نورستان کې چارواکي هم د یاد ناروغي چټک خبرېدا اندېښمن کړي او له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې باید زر تر زره یادو سیمو ته درمل او ګرځنده روغتیایي ډلې ورواستوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
کم دی شو برګی مټال ولسوالیو کې کولورا مرض عام شوی دی. اول په سر درد کې یو غنه پس بیا په خېټه دردونه دستونه الټي نو ډېر زیات خلک په دې مرض اخته شوي دي. څه کسان مړه شوي هم دي. دوایانو کمبود په وجه باندې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ کی ورس تر بلې نورو کلو ته هم دغه مرض غځي. مخکې دو کلو کې اوس واته کلو ته رسېدلی دی.
خو بل خوا بیا د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې یو شمېر کلو او قریو کې د کولورا ناروغي کنټرول کړي خو لا اوس هم شته دی او ګڼو همکارو مؤسسو ورسره د درمل رسولو ژمنه کړې ده. نورستان لپاره د طالبانو د عامې روغتیا رئیس مولوي نقیب احمد ازادي راډیو ته وویل
پتیګل کې د کولرا واقعیت غل ځل تمغه د سریمیا شو کلینیک لرو چې هغه له کمزور دی. د سویډن ټیم ولي غلا تقریبا مسلسل سور از کار یل توک نو اوس هغه واقعیت له کنټرول شوی دی او برګی مټال کې مونږ واقعیت لګ ډیر لرل شل تم کافی اندازه مونږ دوا سپلای کړی د شپو کې او د بازي نیک بوک پنوم کله دی کې واقعیت راغله دی. مسار تاغو تم ټیم روان دی. یو کس مړ دی پتیګل کې او یو کس په برګی مټال کې مړ دی.
ډاکټران وایي کولورا یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې له یو کس بل او له یوې سیمې بلې ته په ډېر اسانۍ خپریږي چې پکې ناروغان د بدن مایعات ضایع کوي او د انسان د مرګ سبب کیږي. د نورستان په ګډون د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه او هوا ککړه شوې او هم دا وجه ده چې په ګڼو سیمو کې خلک د کولورا پر ناروغی اخته شوی او مړینی هم رامنځته کړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم راځوي سیمه ایز او نړیوال موضوع ته. په اوکران کې د روسیې د جګړې له تودېدو سره هممهاله روسیې ګواښ کړی چې هر ډول حمله هر ډول وسلې استفاده کولای شي. له دې سره داسې ویره پیدا شوې چې ممکن امریکا ممکن روسیا په اوکران کې اټومي وسلې استفاده کړي. آیا همداسې ده؟ په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن نوې څرګندونې کړي چې تفصیل د احمد شبر پر راپور کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین باندې د روسیې د برید پاړه یو مخناسم اټکل کړی وو. جو بایدن زیاته کړه چې د دې سربیره دی په دې باور نه دی چې ماسکو به د روسیو څنګزنو ګواښونو سره سره د خپل ګاونډي پر ضد تاکتیکي اټومي وسلې استعمال کړي. ولسمشر بایدن دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین پر ښارونو له دوو ورځو پرله پسې خونړیو بمباریو وروسته چې د دې هیواد پر ملکیانو او د انرژي پر تاسیساتو شوي دي له لویدیځ څخه غوښتي دي چې سمدستي نور هوایي دفاعي سیستمونه اوکراین ته ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن سینن تلویزیون ته په مرکه کې د سیشن بی پروس ویل چې پوتین داسې باور لري چې منطقي لارې خپله کړې ده خو د اهداف په اوکراین کې منطقي نه دي. په روسیې اونیو کې روسیې د اوکراین څلور سیمې د یوې غیر قانوني ټولپوښتنې تر سره کولو وروسته له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. په لکونو اوکراینیانې مجبور کړل چې روسیې ته ولیشتي او بیا بیا یې په لوړ غږ د اټومي وسلو د استعمال خبره وکړه چې په لویدیځ کې د خبرداري زنګ وشنګاوه. ماسکو د کریمیا او روسیې ترمنځ په جوړ شوي پله باندې د اونۍ په پیل کې تر چاودنې وروسته د غچ اخیستو لپاره د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر یو شمېر ښارونو بمباري وکړه او تازه یې د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د توغندیو بریدونه کړي دي. د اوکرين ولسمشر زيلنسكي پروند نړي د وستر صنعتي وادو د مشانو غونډه ته د ویډیو کانفرنس لاره په خپل وینا کې وویل د دوشنبه او سیشنبه پورزو پر اوکرين د روسي د بمباري له عمله لشتر لژن نولس کسان وشل شي او د اوکرين د انرژي مرکزونه په نقشه سوي دي. زيلنسكي د نړي له جيوه وادونو وغښتل چې د روسي د انرژي په سکتور دي نور بندیزونه ولګوي چې د غهواد تل اقتصادي او سیاسي په لوسه سزا ورکړل شي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر نوویل چې ماسکو د اوکراین د جګړې په اړه للویدي سره خبرو ته چمتو دی، خو تر اوسه د خبرو اترو کوم چې دی وړاندیز نه دی ترلاسه کړی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په یو تفصیلي راپور کې دا وایو چې په افغانستان کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو ته لویږي. سرلوڅو څاګانې یا برمې مو لیدلې دي، په دې اړه راپور واورې. خو اوس راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي.
د ایرو ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې پر وروستیو خونړیو ځانمرګو بریدونو تمرکز کړی دی. د خپرونې په باور په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 بریدونه په کابل کې شوې دي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوب لړولې ده. د دې بریدونو تر ټولو خونړی هغه د کابل په لویدیز کې د کاچ پر تعلیمي مرکز برید و چې پکې د 15 خوځینو زده کوونکو په شمول 50 تنه ووژل شول. په لیکنه کې وړاندې د روسیې د سفارت په دروازه کې، په خیرخانه کې، د صدیقیه په جماعت کې او تر هغې مخکې په یو مدرسه کې د چاودنو یادونه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې پرله پسې وشوي. خبرونې د جنوب آسیا د ترهګرۍ د څار د ادارې د شمیرو په حواله ویلي، په افغانستان کې د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته 641 کسان په 14 ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. د ایرو ایشیا ریویو په وینا د افغانستان په خوره کې نمړی ځانمرګ برید په 2001 میلادي کال کې د دوو عربانو لخوا پر پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود وشو. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو ځینې شمیرې هم خبرې شوې دي چې پکې ویل شوې دي د 2009 کال د جنوري له میاشتې څخه د 2021 کال د جون تر پای پورې په افغانستان کې 645 ځانمرګ بریدونه شوې دي چې پکې تر 4200 زیات کسان وژل شوي او 15000 نور ټپیان شوي دي. په دې کال کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش د خراسان څنګ منلې دی. د دې بریدونو د قربانیانو یو لویه برخه ملکیان و. میل آنلاین رسپانې د بدخشان د مرکز فیض آباد پر پرونی زلزلې تمرکز کړی دی. د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 15.1 ګڼل شوی او مرکز یې د شغنان غرنیزه ولسوالۍ خودل شوی ده. میل آنلاین د بلخ ولایت د اوسیدونکو په حواله لیکي، د زلزلې له مرکزه په 350 کیلومتر لرې واټن کې د زلزلې زورور ټکانونه احساس کړي دي. وړاندې په جون میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې ته اشاره شوې چې څه د باندې ضرورتونه ژوندې واخیست. د ورسپانې پټوکو کڅ هم طالبانو له نړیوالو څخه د زلزلې زپل لپاره د مرستو غوښتنه وکړه، خو ډېرې هیوادونو د طالبانو دغه غوښتنې ته په لیوالتیا ځواب ورنه کړ. میل آنلاین په دې خپل مطلب پای ته رسوي چې د نړیوالو مرستو بندیدو د افغانستان اقتصاد د سقوط په څنډه درولې دی او سخت بشري ناورینې په دې هیواد کې رامنځته کړې دي.
په افغانستان کې ولې ماشومان سرلوڅو څاګانو یا برمو ته لویږي؟ سرلوڅو څاګانې یا برمې مو لیدلې دي؟ راځئ موږ نن په یو تفصیلي راپور کې تاسو ته هغه برمې یا څاګانې درخیو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې د ګڼو تنکیو ماشومانو او ښځو ژوند واخیست. په دې اړه زموږ خبریال دا راپور رالیږلی.
ازادي راډیو د ترینکوټ ښار څخه یوازې 1.5 کیلومتر لري سفر وکړ چې ویل د له حالت ماشومان د هغه برمو یا سرلوت ساګانو تر غاړو لوبې کوي چې موږ او تاسو یې هر ورځ په خبرونو او راپورونو کې اورو چې ماشومان نور لوی دي لوي او د خپل پلار او کورنۍ د نور غړو د سترګو په وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا ماشومان د خپل کور مخې ته د مرګ او ژوند سره لوبي کوي او هر دقیقه دا ویرسته چې یو نه یو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې عمرونه له دروي څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې دي او شمیر هم لسو ته رسیږي. ځکه د دې ترڅنګ 115 متره ژوره برمه یا څا شتون لري چې په ډېرې اسانۍ سره ورلویدلی سي، خو بیا یې راختل ناممکن دي. دا ماشومان د ترینکوټ ښار اړوند د خوشخراب سیمې اوسیدونکي سردار ولی دي. سردار ولی دا برمه د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره وهلې ده. د ادامنی چې هر دقیقه دا ویرسته چې ماشومان به یې برمې ته ولویږي، خو یې مجبوري ده او بله چاره نه لري.
ایوان مول ته ولیده، ایوان په داس را کې ولیده، ایوان په داس را کې ولیده، بلا یو څه مو سرونه پټ کړي دي، خیر دی مونږ پټ کړي. او دغه دا په ورځ کې دوه درې واره موږ مایانه وکاږو، او دغه چادر پرېښي کښنیان راځي، کښنیان یې بېرته راسي ایسته کي ایسته کي وې بیرولې نه لرم، خو دغه د څه نن موږ مجبورن څه وکم، واس نه لرم چې هغه سری جوړ کړم.
دلته یوازې د سردار ولی ماشومان د مرګ او ژوند سره لوبې نه کوي. دا بیا د سیپولا د کور تر څنګ باوړی برمه او څاده چې د دروی سرو سرونه حملت دي. دی وایي یادی باوړی ته یو ځل ماشوم هم ورلویدلی، خو وایي ژوند یې ژغورل سوی دی. خو سوال دا دی چې دا خلک د خپلو ماشومانو مرګ هم په سترګو ویني، ولې د خپلو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې اړه سیپولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
وایي اول چل مې سا وولې، بیا مې باوړی وله، اوس خو هغه باوړۍ څه خپله وینې چې دغه ده وچه ده، اوس دغه د ګوره برمه مې ولیده ده یو لږ نه کې باید ته وینې. موږ د خواري خلک وروره، موږ تللي په غریبۍ پسې وروره، هغه یو ماشوم یو ایوان هغه ورشوه سوی نه دی.
خو دلته د هیڅ یو کور ماشوم خوندي نه دی، ځکه د هر یو کور تر څنګ یا مخې ته او یا هم په داخل کور کې دغه ډول سرلوسي ساګانې شتون لري. د دې کلی په منځ کې دا یوه لویه لاره ده، خو د دغې لارې په منځ کې بیا هم یو سرلوڅي څا شتون لري. د دغې سیمې اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته وویل هره شیبه دا ویرسته چې دغه څا ته د کلی یو ماشوم نه یو ورول ویږي.
هر څونه خطر دی، دغه زموږ لار ده. ماشومان عمر شوه کیږي، اوس مانا چې وو دغه نه کې سره پټ نه کینو، ماشومان عمر شوه کیږي، خو اوس وچ دی مانا په دغه خطر باندې خلک جنې تللی دي، جنې وتللی دي خلک، نه دی مانا د وشکلی په خطر باندې شوبه نسته، نه دی. نو لار ده زموږ لار ده، نو خو کښنیان عمر شوه کیږي، دا امکان ستاسو کښنیان عمر شوه
سم انسانان د ورځې ماشومان دلته کیریږي او راتیریږي،
په سلهاو کښنیان کیریږي او راتیریږي. دغه د مکتب کښنیان دي، مانا د مکتب سره کځیم پر دغه لار ځکه راځیم مکتب ته چې ځي، مانا دغه د شولنګر مکتب پر دغه لار باندې ځي او راځي. زه دغه لري د خوښ خراب خلک دلته مانا د کښنان یې ګرده پر دغه لار باندې ځي، په دې خاطر باندې چې امکان لري چې په یو وخت کې ورشواسي او کښنۍ ورشواسي، نو په دغه خاطر باندې چې دی.
خو تر ټولو چې د ماشومانو لپاره خطرناک دي هغه برمې دي چې محمد کریم یې وهي. د یو څه د هغه کور په انګړ کې برمه وهي چې له دې وړاندې درې نورې هم وهل سوي وي، خو هغه وچی سوي او سرونه یې لڅ ولاړ دي. دی وایي که چیرې وچکالي دغه ډول دوام وکړي، نو د ماشومانو لپاره به د ژوند کړي نور هم راتنګ سي.
خلک خو سږ کال وچکالي دي، دا دوه درې کاله کېږي وچکالي راغلې ده، خلک ډېر اړتیا ورته لري. ډېر خلک مشته وایي پر دغه برمه ولاړ دي، مشته درې څلور کاسه راغلي دي چې مشته برمه راووخي. برمې نه خلاصه دي، موږ د میاشتې تقریبا دوه برمې یوه برمه داسې وخو، نو برمې کار بیخي ډېر ډېر دی، او موږ هم خاصه مجبوري اوسه ورته ولاړ شو برمې وو.
او پر رسېږي؟
پر رسېږي خو نه، رسېږي نه، دا اوس دا کار ولاړ، خلک غوښتنې ډېرې دي. راس زړه مې ولې در نه کوي، دا برمې چې وخو دا ماشومان ولویږي، هر څه چې ما ورو په دا خبرو کې، خو څه وکړو، بېکاري د خپل بېکاري له امله دا برمې وخو چې خپل عیال ته خپل ځان ته یو گزاره برابر کوی شی وکړو، چې هر وخت دا خبرونه واورو، دونه په دې سوزونه په خوښي نه سي، دا برمې خپلې لسې ماشومان ولویږي.
دلته پر داسې مهال په هر سیمه کې یا د هر کور تر څنګ سرلوڅي ساګانې لیدل کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې که په هر سیمه کې سرلوڅي ساګانې پیدا کړي، نو دوی به د ځایي خلکو تر څنګ د ځایي امنیتي مسؤلینو سره هم حساب وکړي. د دې سیمې خلک د دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د برمو د سرونو په پټولو کې ورسره مرسته وکړي، او دغه راز د اوبو د پیدا کولو هم. د ازادي راډیو د مندونو پر اساس د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند، زابل او کندهار کې د روان میلادي کال د پیل څخه تر دا مهاله پورې ژورو څاګانو ته 19 ماشومان لیدلي دي چې 16 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي، او دغه راز دوی ښځې چې وی هم خپل ژوند له لاسه ورکړي دي.
اوریدونکو دویمې نیمایی ته نږدې شوي یو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکي دي وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. متحدو ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشوم نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیزونه لګوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د آسیا پاسفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماته وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د بشري حقوقو د شورا د 14 انتخابي غړو د غوراوي لپاره د رایې ورکولو پر مهال افغانستان، جنوبي کوریا، بنگلاديش او مالدیو د آسیا پاسفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه. په دغو هیوادونو کې جنوبي کوریا او افغانستان ماته وخوړه، خو نور هیوادونه بریالي شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان جنو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خود هغوی د ملاتړ د دوام ژمنه یې ورکړې. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د وړون جنو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د نړۍ پر لویو صنعتي هیوادونو غږ کړی چې روسیا منځوي کړي، او د روسیې امنیتي فدرالي ادارې نن د کریمیا لور ته په غځېدلې پله د چاودنې په تور د 50 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. روسیا وایي چې 3 تنه د اوکراین او یو د ارمنستان دی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی.
د وسیله نه درته سوی او خاتون نه دي تړلې. کدا سې دی بیا موږ سره کومه کوکی او مرسته شیرا سره وکی خو نه بیا شکر ده.
دا چې په اوسنوي شرایطو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملی دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شو. دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د الکترونیکی یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه ځایونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرم په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخته چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته کب هغه ته نو نو د هغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وای مورې نشم پاتې درای، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وای مات شول. وای
خو هغه سم وي دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغ شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې شوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه خبر نه دی ورکول شوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منه کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دی ویل شوي، او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوان ولسوالیو بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو
مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي، د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي، د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلې دي چې طالبانو اعلان کړی دی چې تاریخ بند مې کړی، چې تاریخ بند سي موږ دا خلک ټول د بورسو مشکلات سره مخ دي، زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچی لانه جوړیږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې امنیت رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو، بزګرانو، عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له 3 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل رانږدې شوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. د ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی.
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیرالمؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کیږي، خو د دوی عمل د بخوا په شان ډیر شدید نه دی یعنی د بخوانی حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه ویل که کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو غریبیو دا مشکلات هم یا د بدیل کښ نشتوالی دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې
طالبان د جګړې په محل چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا ده چې دوی هغه په صفو په کې هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې. اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنې واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی و. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر حکومت د پخوا ملا عمر سره ډېر زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي هغې د هغې په لاس کې و. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بے شک
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوه ګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوه ګونی چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوه ګونی چلند نه تنا چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوه ګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي او چې نه دي هغه کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوه ګونی چلند بے شک منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دوه ګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې تر شو، ډاکټر صاحب څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي د هغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر د خلکو ژوند خو واقعا ډېر سخت شوی دی. پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولی او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغې ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي؟
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور موادو ته یا غنم یا جوار یا نور مواد چې دي دا لږې اوبه غواړي، یعنی وچکالی خپل زمینه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي، او دا پکې خامخا تاثیر لري.
زهرو کاروان با په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکی سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه ترسره شوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د ساه لنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ په هنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیايي معاینات په وسیله پر هغه څلورو کسانو تر سره شوې چې الکترونیکی سیګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي، هر یو له دریو څخه نیولې به تر اتو کال پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالانډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلی و. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلې هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړي او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا ساه ایستلو لاره تنګ شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم زیان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کې د شي د غاز په شکل کې د شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقی سیګریټونو استعمال ټول هغه ځایونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څکول لري. اما اوس اوس تحقیقاتو دا کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې احتیاط رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.5% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20% خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤل اداري او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه د څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د دخانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدل اساس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبد القدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اړه خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتب او جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اړه خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عام پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتب په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عام پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عام پوهاوی کوي، د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عام پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زمو معلمین د مخدره مواد د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زمو له طریقه د ساتامي وزارت له طریقه لیاد نشي توکو د وزارت مبارزه پرسنل له طریقه مسلکی شي، او له پر خاص کتابونه چاپ شي. اغه نو ورسته دغه نوې نسل هنه دغه مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره مواد د ازرار په اړه پوه شي، ان شاء الله چې مفیدیت به ډیر زیات وي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنی څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد طاهر لشلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یو ټوکران خرڅول او کار یې خجوړو، خو هلته د مستی او بې پروايي له امله موتات شو. محمد طاهر چې ډیری پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو لپخو غرزولې او اوس د بل لاسته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو عمل نور لڅډه وستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریخ شولو، بس تاریخ موهلو دیغنه پسل دی چې د افغانستان ته راغلو، نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو مخته شلو، نو دا شل دېرش کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې چې موږ دغه شغل چې دا رختم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه فضیرۍ چې د تا نه کوله، نو تا ته به ګاز ډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شلو. نو موږ یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه، موږ ویل زه ډېر وخته ته 15-16 کالو موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم، خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده، دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي. ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او اوس ضعیف شوی یاستو، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا زه 15 کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو، بس زه د ایران نه بیرته راغلم، ما سره تقریبا 800,000 روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واغیست، داسې فکر وکړه چې ما پې نه کړی، او 15-16 لکه به مې په هغهم کار کړی. ټول پمدانې شو لاړلې، او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو آلټو موټر واغیست، لین مې چلو، او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته. که موږ نشه نه کول، بیا د ما اوس 10-16 د ما د کور مخکې ولاړ وی، ولې موږ د نشه جیک شو بس په ځمکه ووهلو، اقتصاد د موږ صفر ته رسولی. ما دغه میاش مخکم یو چرای توپک په یو نیم ګرام دما اور کړی چې 600 روپۍ کی چرای توپک، چې بیخی ارزشونه لري نو 15,000 خو ارزش لرلوده. اوس خو هغه زویم زیاتی نور موږ نه پرېږدي چې دیشي ته مخه کو. زوی ته موږ شرم استو زیاتی نور، مثلا زوی مثلا که قاری د قرآن شي، که بیخي د آخري درجه د سیمانصبي ته مو رسیږي، نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د پوډري ده، نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې پزمه کنه نه وځي، نو هغه د خورو سره خوري کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې و که یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کې څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی سره غرمه ده، په خوابه وختي راښنه ستله.
وای مورې، نشم پاتې درای، خو مې سخت درد کوي، هډوکي مې زه چې وای مات شول. وای
په خوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکي مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو غورځولم. ټول شپه مې د ډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وی سویا مور دې درته قربان سي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه دې کې خوږیږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وژغکم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، په هلک څه سوي دي؟ وی خدایا ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وې.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتولې ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، کندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښکېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته په هلک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
رازی
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهرباني وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازی رازی حاجی صاحب رازی دلته پردغه چوکي کینه. رازه بچی ته پردغه بل چوکي کینه.
سمه ده ڈاکٹر صاحب.
ها حاجی صاحب څنګه شو معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب و مو کړو.
ته راپور راکه.
انداده ڈاکٹر صاحب ان واخره.
اجمل بچیا کوم نشه خوب نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم څه خبره ده، زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکی کمزوری شوی دی.
څه شی زما زوی پوډری شوی دی؟
ډاکټر صاحب دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا معاینه دروغ نه وایي. دا دی دلته هر څه ښکاره لیکل شوی دی، کوم زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولی شي. حاجي صاحب ته نوې خبر چې زوی دې پوډری شوی دی؟
یار ډاکټر صاحب داسې لږ قربان دي شکیوم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړیږي، خو د نشې علاج تر دې ډیر ضروری دی. که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي، خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه.
دا دی زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.